بودین. در یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلالزی با شما خواهد بود. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
در ازادی رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت ده سهار لس بجیدی در ازادی رادیو ده خبری خبرونه ده په خبرونه کې رپورټونه او خبرونه خبرو او په دې خبرونه کې به واوري چې ایا لشکرګاه شهر د کندوز شهر له برخلیک سره د مخامخ کېدو په خطر کې دی. په دې اړه مو له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. نور مطالب هم لرو تر خبرونې وروسته به یې درته ووایم. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او دولسو پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. په بدخشان کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیونو ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي او د امریکا او پاکستان مشرانو په افغانستان کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې پوځي عملیات کوي او هلته تللی دی وایي چې وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دغسې وسلوالو مخنیوی وکړي چې غواړي د ترکمنستان د پولو پر لور وتښتي. خماب ولسوالۍ له ترکمنستان سره پر پوله پرته ده. جنرال دوستم پرون په ټلیفون په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبري رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ تر پاکولو وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او د دولسو پولیسو مړي پرون قیصار ته ولېږدول سول. د غورماچ امنیه قمندان مجید ګیلمباف روانونی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل سویو پولیسو او امنیه قمندان مړی یې د ویجاړو سویو پوستو تر کنډوالو راایستلی دي. ښاغلي صبوري ویلي تر دغو کنډوالو لاندې د نورو جسدونو د موجودیت امکان هم شته خو د راایستلو لپاره یې بلدوزر ته اړتیا ده. مخکې د غورماچ د امنیه قمندان په اړه ضد نقیز رپورټونه ورکړ سوي وو. په ځینو رپورټونو کې داسې و چې دی له دولسو پولیسو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوی خو په ځینو نورو راپورونو کې داسې دا شوي وه چې ګیلمباف په زخمي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی و. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لیوا لپاره د 60 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لوی کې جدیدا منظور شوه د سوکات قنوردی 209 شاهي
د وایي دغه لیوا په شاهین 209 قلوردی پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی او دا به د جرمني په مالي لګښت جوړه سي. ښاغلي بیدار د چهارشنبې زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤول له یوه هیئت سره بدخشان ته ورغلی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لیوا د سرتیرو لپاره انتخاب کړي. او د افغانستان زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په وروستۍ نړیواله یوه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ سي. دا مسابقه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده ځکه په پایله کې به یې د یوه ورځنیو مسابقو د لړۍ یو ګټونکی ټیم وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو دوه مسابقې ګټلې او مساوي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې هیله لري پنځم مسابقه به افغانان وګټي او د دې لپاره یې تیاری نیولې ده. دا وایي موږ هیله لرو چې دغه مسابقه چې سبا ته پلان سوې ده په دې کې به موږ ښه لوبه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دواړو خواوو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. نواز شریف نن سهار وختي په واشنگټن کې خبری کانفرنس ته وویل
دا وای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی د پاکستان سره د خپلې ملګرتیا د لا عمق په تمه دي. دی وایي اجازه راکړئ چې یو وار بیا سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د صدر اعظم ښاغلي نواز شریف او د ورسره هیئت هرکلی وکړم. دا څرګنده خبره ده چې امریکا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري او پر ډیرو مسئلو همکاري سره کوي. دا یوازې امنیتي مسئلې نه دي، بلکې دواړه هیوادونه په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي مواردو کې هم سره همکار دي. مشتمل لرو چې له دې موقع د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا ژورتیا لپاره کار واخلو. کویټې ښار ته نږدې په پرونۍ انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځان وژونکي حمله د کویټې ښار په 200 کیلومترۍ کې ده شیګانو یوه مسجد ته نږدې سوې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې په دې مسجد کې شیګانو تر عاشورا مخکې د ځینې مراسمو د ترسره کولو لپاره غونډه کړې وه. د بوکټي په وینا په وژل سویو کې شپږ ماشومان شامل دي. دا څرګنده کړې چې ځان وژونکي چې یو سړی و د چادري پر سر کړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې د پر پوځي عملیاتو شدیده نیوکه وکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د حملې داعش پیاوړی کوي. ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل کېږي، زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د ښوونځیو ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو ته حاضر شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. پوتین دا خبره پرون وکړه. بشار الاسد وړمه ورځ له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. مسکو ته د الاسد د سفر مخکې نه و اعلان شوی. ولادمیر پوتین د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې یوې غونډې ته وویل چې د سوریې له ولسمشر سره د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. روسیه غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو په خاطر 5 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره کتلي او ویلي دي هیله لرو چې د 5 میلیارد ډالرو دا پروګرام به ژر تر ژره پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نواک سره تر لیدو وروسته وویل چې روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي کړي. الکساندر نواک د لږ تر لږه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسېږي چې کافي نه ده او باید 100 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د روسیې دغه وزیر وویل چې ایران په سیمه کې د روسیې تر ټولو مهم اقتصادي او سوداګریز ملګری هیواد دی. او امریکایي او عراقي ځواکونه په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له لوري په لسګونو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک وایي چې د عملیات د پنجشنبې په ورځ د عراق د شمالي ښار هویجه په یوه محبس کې ترسره شول. ازادي راډیو ته د دې سات خبرونه مو د نن سهار تر 11 بجو پورې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې به د هلمند پر امنیتي وضعیت معلومات درکړو. آیا لشکرګاه ښار د کندوز په څیر له برخلیک سره د مخامخ کېدو په خطر کې دی؟ په دې خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره ځانګړې مرکه لرو. ښاغلی عبدالباری جهانی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه څه نظر لري؟
دغه ازادي چې د مطبوعات په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلاً د مطبوعاتو د ازادۍ چندانی تاریخ نه لري.
په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو پر رپورټونو کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او سیمې پر وضعیت د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کړې دي. نواز شریف هیله څرګنده کړه چې د امریکا او پاکستان دوستي به لا ژوره شي.
Thank you, Mr. President. for inviting me to Washington once again.
په دې خبرونه کې د خبری مطالبو ترڅنګ د ځوانانو لپاره ځانګړی ونیس پروګرام خپرو. د هلمند امنیه قمندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینې ولسوالیو کې په وروستیو نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو د وروستیو جګړو کې د طالبانو یو شمیر مهم قمندانان وژل شوي دي. ښاغلی ملاخیل ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د خلکو دا اندېښنه بې ځایه ده چې د لشکرګاه ښار شاید کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. عصمت ساروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګاه څخه شاوخوا 10 کیلومتر لرې ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمیته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصاً د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې مقرر لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې دوی د سترو کتو د مسؤول کماندانو او د نادالي د ولسوالۍ ولسوال هم وو. دا د نن څخه نپوره سره د مابین لاره
د همدارز ویل چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم کماندان مولا غنی هم وژل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شارت وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د دسو شخ او ریخو امنیه قمندان شاریانو ته ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتی ځواکونه به هیڅ کله مخالفان پرې نشړي چې د ښار لور ته پرمختګ وکړي. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
د خلکو سره تشویش سره جنگ 15 ورځې ته واوښتې او د جګړې پیل شوی ده. دا د لشکرګاه ښار مربوط د تلرمه نه یاد چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیدلی شي. نو د خلکو سره واکن تشونسته
شغله همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمیر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی.
کچيري افغان امنیتي ځواکونه ونه توانی چې د سیمو ونیسي، نو په دې کې شک نشته چې دا تعدید به شار تر رسیږي او بیا به د خلکو هغه تشونه او اندېښنې چې ورسره دي هغه به په حقیقت بدل شي.
د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یو اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د دې په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی له لارو نشي لري کولای، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجی بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لاسکاسیز دلې سیمې ته ولېژلې، وروسته په سلګونو طالبان د سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو به د امریکا غږ اژنا راډیو همکاران تاسو ته خپل خبرونه وړاندې کوي. خو تر وو بجو پورې ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د والیانو ټولنې ویلي چې په دې هیواد کې روانه وضعیت د وټول لپاره باید لوی جرګه راوبلل شي، خو دا چې د دوی هدف څه دی چې له کومه وضعیت په څه ډول دا به د یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د والیانو ټولنه په دې باور ده چې که ژر تر ژره دودیزه لویه جرګه جوړه نه شي په هیواد کې وضعیت د لا خرابېدو په لور ځي. د والیانو د ټولنې مشر او د کابل پخوانی والي عبدالجبار تقوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره اړتیا ده چې دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. هغه وایي چې حکومت باید په هوښیارۍ سره عمل وکړي ترڅو د ادارو په انسجام کې ښه والی راشي.
پیشنهاد ما به عیز کسایی که تجربه داریم
دی وی ده ها کسانو په حیث چه تجربه لروز و منگوان دیز داده چه ده کرکیچن حالات سخد و تلار چار باید ولت اول شی په دی برخه که ایوازی نیلار چه منگیوین و دلوی جرگی جوڑه ول دی لوی جرگه دی دایر شی او ده ملت با صلاحیت استازی او مشران ده هیوات لده حالات سخد و باسی
کشور از بحران موجود خارج بود.
د والیانو ټولنه په هیواد کې روان وضعیت ټکان ورکوونکې بولي وایي چې اقتصادي امنیتي او د بیکارۍ ستونزې د دې لامل شوي تر څو زرګونه ځوانان نه هیلې او وطن پریښودو ته زړه غټ کړي. دوی وایي چې د والیانو کم صلاحیتونه او د سیمه ییزو ادارو په بېلابېلو برخو ویشل په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدو لامل شوي دي. دا ټولنه د اتیا غړو څخه جوړه شوې چې 15 یې پخواني والیان او 15 نور یې د ملي وحدت حکومت برحاله والیان جوړوي. د دې ټولنې غړي وایي چې په هیواد کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سره یوځای او دا ټولنه یې جوړه کړې. خو پوښتنه دلته ده چې آیا روغتیا هم په اوسنیو شرایطو کې دودیزې لویې جرګې رابلل یوه اړتیا ده؟ هم غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر ولرو خو بریالي نه شو. یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د لویو جرګو رابلل اغېزمن کار نه شي ګڼل کېدی. حقوقي څېړونکی امان الله احمدزی وایي
د افغانستان اوسنی امنیتي او اقتصادي وضع ډېر ښه نه اټکل کېږي، اما مشورتي لویې جرګې او عنعنوي لویې جرګې چې څنګه موږ تاسو په څو کلونو مخکې هم څو ځلې دغه جرګې دایر کړي وو په افغانستان کې، د افغانستان حکومت دایر کړي وو، ډېر یو ګزاف مصارف ته ضرورت لري، ډېرې بودیجې ته ضرورت لري. په څنګ کې په دغه وضع کې د دغه جرګو د امنیت تامینول ډېر ستونزمن ده، او په څنګ کې د ده چې د دغسې جرګو تصامیم الزامي او قانوني بڼه ډېر نه لري چې قانوني لحاظ الزامیت ولري.
په افغانستان کې د والیانو د ټولنې لخوا د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز داسې مهال مطرح کېږي چې له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو د دوی په شتون کې د لویې جرګې پرېکړې بې معنی بللې دي. د حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان وایي چې د اوسنیو حالاتو څخه د وتلو لپاره اړتیا ده چې یوه متخصصه مسلکي کمیټه جوړه او د وضعیت د ښه کېدو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر انټرنیټ په ډېر اسانۍ پیدا کولی سئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه وبپاڼه باندې تاسو زموږ اونیز پروګرامونه هم کتلی شئ او هم یې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په وبپاڼه باندې ژوند په شیبو کې پروګرام د دیو او شاپیری خیالي وجود او فولکلوریک ارزښت په نوم یو پروګرام اچولی دی چې که یې وګورئ حتما به درته په زړه پورې وي. نور مطالب هم سته او د ازادي راډیو راډیوي خپرونې هره ورځ ستاسو د ماښام تر 2 بجو پورې د راډیوګانو څخه اورېدلی شي. د هرات هغو ولسوالیو ته ورځو چې پر هریرود سیند پرتې دي او له ایران سره پولې ته نږدې دي. په دغه ولسوالیو کې یو شمېر خلک وایي چې دوی د هریرود له اوبو څخه کار نه سي اخیستی، ځکه چې د ایران امنیتي ساتونکي پر هر هغه چا ډزې کوي چې د اوبو د اخیستلو لپاره سیند ته ورنږدې کېږي. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر په دې اړه له هراته یو رپورټ لري چې د دې پښتو ژباړه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
زوی یې رامړ کړ او ما ته وایي چې مخوا به دې کېږه، ایران موږ در په در کړو. دا د هغې زړې ښځې غږ دی چې د عدالت غوښتنه کوي. دا د هغې پیښې پوښتنه کوي چې څو کاله یې تیر سوي خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل سوی. دا دوربخت ده، هغه ښځه چې 9 کلن زوی یې له هریرود سیند څخه د څښلو د اوبو پر سر د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ووژل سو. دولت باید راسي له موږ کتنه وکړي او خبر مو واخلي. موږ ټوټې ټوټې سوي یو، له موږ سره دې مرسته وکړي. پر موږ دې زړه وسوځي، ایران پر موږ زړه نه سوځي. زموږ زامن راوژني، زموږ زامن زموږ د سترګو مخې ته وژني. دغه کورنۍ د کمانه، جویناو سیمې او د سرحدي کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. یو بل افغان چې زوی یې د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ویشتل سوی، ګل آغا او میرمن یې محګل نومیږي. دوی دواړه د زوی له غمه ځورېږي او د عدالت غوښتنه کوي. زوی مې بېګناه و، موږ بېوسه یو. ټول خبر دی چې زوی مې بېګناه راوواژه.
حاجی
محمد نعیم ارباب زاده د هرات ولایت د کهسان ولسوالی یو مشر دی او دا خبره منی چې د ایران سرحدي ځواکونه له هری رود څخه د اوبو اخیستلو په خاطر د سرحدي کلیو پر اوسیدونکو حمله کوي. ښاغلی ارباب زاده وایي په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وژل سوي دي. په درو کلیو کې چې کمانه، بنیاد او جنودي شاید د 14 او 18 کسانو په شاوخوا کې زموږ کسان وژل سوي وي، خو ځینې بیچارهګان هم وو چې حتی جنازې مو یې ونه لیدې. نور کوچنیان وو د 10، 15، 9 کالو او حتی د 8 کالو کوچنیان په دغه لاره کې شهیدان سوي چې د اوبو ستونزې یې درلودې. خان محمد هغه 50 کلن افغان دی چې یوازینی زوی یې له همدې کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. دی اوس د پښیمانۍ اوښکې تویوي چې ولې مې خپل کوچنی زوی د اوبو راوړلو لپاره هری رود سیند ته ولېږئ. زوی مې درلود چې اوس یې نه لرم. زوی مې اوبه راوړې. ما ورته وویل چې دا خو تروې دي، د څښلو نه دي. ده وویل چې اوس ځم او خوږې اوبه راوړم. یو وراره او یوه وریره مې ورسره ولاړل. دوی د اوبو هغې خواته ورغلل چې په افغانستان کې وه، نه په ایران کې. په داشکه یې ورباندې ډزې کړې دي. د ورځې یوه بجه وه او د نښتو غږونه راغلل، ډزې وې. ما وپوښتل څه خبره ده؟ دوی ویل چې زوی دې وژل شو. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د کهسان ولسوالۍ د کمانه کلي اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلی علیزی په دې ستونزو خبر دی او تاییدوي چې د دې کلیو یو شمیر کوچنیان د هری رود سیند څخه د اوبو وړلو په خاطر د ایران تر وسلوالو بریدونو لاندې راځي. دی وایي چې د دې کسانو مشخص شمیر نه دی ورته معلوم، خو په تیرو څو کلونو کې په خپله د ایرانیانو لخوا د اوبو پر سر د دې سیمې د دوو اوسیدونکو د وژل کېدو شاهد دی. یو څو کاله وړاندې دوی پیښې سوي وې چې دوی په اوبو پسې تللي وو او د افغانستان په خوا کې ورباندې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا ډزې سوي وې او دوه کسان ووژل شول. په نورو پیښو نه یم خبر، خو دا موضوع رښتیا ده. کلونه کېږي چې د کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي د څښلو د اوبو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونو دغې ستونزې ته پام نه دی کړی. دغه کلي د هرات له مرکز څخه 180 کیلومتره لرې دي. دا چې حکومت د دغو خلکو مرسته نه ده کړې، ښایي د دوی د کلیو لریوالی یو لامل وي. خو د لریتوب پر ستونزه سربیره په دغو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له لاسه امنیت هم خراب سوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو دغو هڅو کومه پایله نه درلوده. په داسې حال کې چې افغانان د څښلو د اوبو پر سر د افغانستان پر لور پر سرحد د ایراني ځواکونو لخوا وژل کېږي، دوربخت هره ورځ د زوی پر مرګ ژاړي، ځکه چې کور یې د هغې پوستې څخه 1 کیلومتر لرې دی چېرته چې پر زوی د ایراني ځواکونو لخوا ډزې سوي وي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
په افغانستان کې د بیان ازادي د مطبوعاتو رول نن او سبا دا د هغه سیمینار نوم دی چې د ازادي راډیو د آشنا راډیو د امریکا ژغ راډیو او د ټلویزیون او د پژواک خبري اژانس لخوا په ګډه جوړ سوی او په دغه سیمینار کې چې دوه ورځنی دی په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادۍ باندې او دا چې په افغانستان کې مطبوعاتو څومره وده کړې ده خبرې کېږي. په دغه سیمینار کې پرون د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ګډون درلود چې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده او په پیل کې د ښاغلي جهانی نظر پوښتلی چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه شوې هڅې د ده له نظره څومره بریالۍ وې.
زه ګومان کوم دا به د هر هغه چا چې د افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې فکر کوي او یا وینا کوي دا نظر به زما سره شریک وي چې په نړۍ کې په ساري نشته په افغانستان کې دغه ازادي چې د مطبوعاتو په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساري نه لري. خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندان تاریخ د لودلی نه دی او یا کې تاریخ د لودلی دی هغه پر لپسې وخت په شو کې راغلی دی مګر موږ اوس ګورو چې نه یوازې په مرکز کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ورسپانې وینو ټلویزیونونه وینو رادیوګانې وینو ځوانان وینو لګیا دي ازادي ویناوي کوي او څوک د ویناو مخه نه نیسي زه په جهان کې بیخي بې ساري بولم په دوه لږ موده کې دوه زیات پرمختګ
دغه څه نوښتونه چې ازادي راډیو وی او ای ژواک کړی دي نن دا څنګه ارزوي دغه دغه کار څنګه ارزوي تاسو
دا کار نه تنها زه شو بولم بلکې دا کار باید ډیر وخت کې شوی وای که وخت سوي او زنم خبر بل خبر ده کني ودا باید دا څو کال د مطبوعاتي ازادي او فجریان کې دا کار باید سوي وای په هر کال کې باید سوي وای حتی په اورش پر میاشت کې باید په افغانستان کې د بیان ازادي ارزول سوي وای ځکه چې د بیان ازادي البته لکه څنګه چې عاشقان او دوستان لري لکه څنګه چې ملاتړ کوونکي لري په هغه اندازه دشمنان لري په دې وطن کې تاسو ته معلومه ده د څو کال په جریان کې په افغانستان کې درې او یا ژورنالیستان زخمیان سوي او حل سوي ټکول سوي دي او شل ژورنالیستان د بیان د ازادي د حمایه او د صحیح خبرونو د تهیه په جریان کې له بعد مرغه له منځه تللي دي شهیدان سوي دي ځوانې مرګان سوي دي وینې ګواکي د مطبوعاتو او ازادي تور کړي دي نو زه دغه ډول سیمینارونه دغه ډول کنفرانسونه نه تنها اړین بولم بلکې وایم چې په خاله باید سوی وای او که په وروسته کې هم کېږي په هر کال کې یا تا په شپږو میاشتو کې باید راوغوښته
شي یو وروستی نظر ستاسو اخلو هغه رسنۍ چې ملي ګټې په پام کې نیسي او هغه رسنۍ چې دغه کار نه کوي ستاسو سپارښتنه څه ده بالاخره څه باید وکړي چې یو بالانس ژورنالیزم رامنځته شي په افغانستان کې او ټول یو متوازن ژورنالیزم باندې وپوه شي
وبلې د مطبوعاتو د ازادي یا د بیان د ازادي په جریان کې ټول افغانان ځکه دلته خو خارجان نسته چې مطبوعات لري دا مطبوعات خو ټول د افغانانو دي د افغانانو ګټې باید سره شریکې وي نو کله چې خبرونه کوي کله چې پروګرامونه جوړي کله چې خبرونه جوړي باید ملي ګټې په نظر کې وي او دا هر ګړي په نظر کې وي چې دا خو صحیح خبره ده چې دا خبر یا دا ریپورت ترکیبول د دې رسنۍ یا هغې رسنۍ د مشوره کېدلو لپاره ډېره ګټه لري مګر دا باید په نظر کې ونیسي چې ملي ګټې باید تر شهرت قرباني نه کړي ملي ګټې ملي ارزښتونه اخلاقي ارزښتونه دینی ارزښتونه د ټولې باید په نظر کې نیولې وي او د مطبوعاتو د ازادۍ څخه استفاده وکړي زه یقین لرم چې ځوانان دې خبرو ته متوجه دي
وزیر صاحب فقط لنډه توګه باندې د ازادي راډیو په اړه باندې تاسو فیډبیک څه دی دغه راډیو مو څنګه پیدا کړل په دغه یو کال کې تاسو خپل دنده ترسره کړې ده په
افغانستان یو کال کې نه ډیره وخت د راډیو سره آشنا مې وایي نه بلکې ټول افغانان د ریډیو سره آشنا دي په دې ریډیو کې بهترین شاعران بهترین ژورنالیستان بهترین لیکوالان او خوندور خبر لا داده چې اکثریت یې تر اوسه پورې دیش کلن سوي لا نه دي نو ډېر ښځوانان یې فکر راغونډ کړي دي او د دې ریډیو آینده کم از کم نور څه وی ښکاله چې دا غزوانان او یا کلن کیږي تر هغه خو دغه ریډیو آینده روشن
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا آشنا رادیو یو خبرتیا ده چې لا ازادي رادیو یې مشخبرو دا ازادي رادیو او ریتاسي او دا ازادي رادیو خبرونه به د نن ماښام تر وو بجو پوري به امریکا ژغ آشنا رادیو په وو بجو باندې پیل کېږي نو تاسو د دوه دوار ترمنځ
غلط نسی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسته د ځوانان لپاره ځنګلي ونیس پروګرام لرو. وابوري چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې ونقشه جوړوي چې په دغه نقشه کې په افغانستان د تاریخي ځایونو په اړه معلومات راغون شوي. خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیسته. په هلمند کې چارواکي وایي چې د غولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتی ده. د هلمند امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې امنیتي تهدیدات دومره زیات نه دي چې خلک اندېښنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال خماب ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. عبدالرشید دوستم پرون مطبوعاتو ته وویل چې دی به د خماب له پاکولو وروسته قیصار او بیا کندوز ته ولاړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي دي. دواړو مشرانو په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره دې خبرې وکړي. په کویټه کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي چې شپږ یې کوچنیان دي. د کویټې چارواکو ویلي دي چې د حمله د شیعګانو یوه مسجد ته نږدې شوې وه چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې تیاری نیوله. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې له خپلو مخالفو ډلو سره به په هغه صورت کې خبرې کوي چې هغوی هم د مذاکرو لپاره تیار شي او په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش وځپي. او امریکایي او عراقي ځواکونو په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د لوري په لسګونو یرغمل شوي کسان چې له حتمي مرګ سره مخامخ ول وژغورل. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي پوځي وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د عملیات پرون د عراق په هویجه ښار کې ترسره سول او ټول خوشي سوي کسان عراقي کردان دي. ازادي راډیو د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. په پوره 2:00 بجو به د خبرونو څخه وروسته تاسو د ازادي راډیوي مجله اورئ. ازادي راډیوي مجله هر اونۍ خبريږي او په افغانستان کې د فرهنګي مسایلو په اړه رپورټونه خبروي. نو که تاسو علاقه لرئ د پروګرام وخت په یاد ولرئ 2:00 بجې باندې دا پروګرام خبرو. په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د شیکاګو د پوهنتون په مرسته د تاریخي ځایونو او د داسې ناپیژندل شویو تاریخي آثارو د ثبت لپاره یو نقشه جوړه کړې ده او دوی غواړي چې په دې ډول د افغانستان لرغوني آثار په ښه ډول وساتل شي او نړیوالو ته ورمعرفي شي. د ازادي راډیو خبریالي نجیبې زمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د لرغونو آثارو د ښه پیژندلو په هدف به په راتلونکي کې د امریکا د شیکاګو پوهنتون په مرسته یو ځانګړی لابراتوار جوړ کړي او شپږو تنو افغان لرغون پوهانو ته به هم د لرغون پوهنې په برخه کې د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار او ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
لمخې به درې عمده کارونه کیږي. اول د افغانستان د لرغونو ساحو، د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یوې نقشې ترتیبول. د دغې نقشې تر تکمیلېدلو وروسته به ټول جزئیات او نقشه د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. په دوهم قدم کې به د افغانستان د لرغونپوهنې د لا پیاوړتیا او د بازو لرغونو ساحو او لرغونو آثارو د ښې پیژندنې په موخه د لرغونپوهنې لابراتوار جوړیږي. په دریم قدم کې به د افغانستان لرغونپوهانو شپږو تنو ته د لرغونپوهنې په برخه کې لوړې زده کړې ورکول کیږي.
شاغلی حکیمی وایي چې له دې سره به په افغانستان کې یو شمیر ناپیژندلې تاریخي آثار هم وموندل سي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله په هیواد کې په سلګونه تاریخي او لرغوني آثار پیژندل سوي او له دغه وزارت سره ثبت دي. افغانستان د خپل تاریخي قدامت لمخې د نړۍ یو له لرغونو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. په دغه هیواد کې سلګونه پیژندل سوي او نامعلومه تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې لرغونپوهان یې اوس هم په انفرادي ډول د پیژندلو او معرفي کولو په هڅه کې دي. بلخوا د علومو اکاډمي غړي او افغان لرغونپوه استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي چې د افغانستان اکثره تاریخي آثار او لرغوني ځایونه د له منځه تلو په حال کې دي او د دغو تاریخي آثارو او عابدو د ژغورلو لپاره د اړوندو چارواکو دغه اقدام مثبت او ګټور دی.
د افغانستان د تاریخي آثارو ژغورل یو چټک او ګړنده اقدام غواړي چې وساتل شي. دا کله هرې لارې ژغورل کېږي. هغه هېوادونه چې غواړي د تاریخي آثارو په ساتلو کې برخه واخلي، لکه د پوهنتون چې تاسو یاد کړ، د دې ټولو نه باید استفاده وشي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د امریکا د شیکاګو پوهنتون ترمنځ د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کېږي چې د هېواد اکثره تاریخي او لرغوني آثار د له منځه تلو په حال کې دي. د نظر خاوندان وایي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ژغورنې لپاره باید د دولت او نړیوالو موسسو لخوا ژر او جدي اقدام وسي.
السلام علیکم. هلمند پوهنتون وکلن سو دا پوهنتون 2015 سو محصلین لري چې د څلور اویا استادانو لخوا درس ورکول کېږي، خو ودانۍ نه لري. ولکه جرمن پونتون تر اوسه خپلواک نه دی او لا هم د کندهار په پونتون پر تړل لري. په تیر وکلونو کې د نړیوالو لخوا په میلیاردونو ډالر نه یوازې په ولسوالیو کې د عملیات پر مهال په اوپراتی پی ډول په یو شمیر پروژو ولګول سول، بلکې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټی تر څنګ په کلونو د لوړو زده کړو وزارت په انکشافي بودیجه کې هم د هلمند پونتون ودانۍ لپاره پیسې پیدا نه شوې. د نن په ځوان فکر کې د هلمند پونتون پر مشکلاتو خبرې کوو. په دې ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون ځوان استاد ماستر نور احمد ایمل، د دې پوهنتون محصل فاروق اعظمي او خبریال زین الله سرنګزیر سره ملګری دي. غواړم لومړی پوښتنه د پوهنتون د استاد نور احمد ایمل څخه وکړم. استاد، د هلمند پوهنتون اوسنی ماحول چې تعمیروم نه لري طبعا او د نور خلق په تعمیرونو کې تاسو درس وایي، سیادی او بلې ادارې په تعمیرونو کې تاسو تدریس کوي، دا څومره بل اخره د ادارې بهیر ترڅنګ په درسي بهیر کې د ګډوډي وایس کیږي؟
رښتیا هم د هلمند پوهنتون کچیر د هلمند پوهنتون پر لږ پراغ شالید باندې باسو کې هلمند پوهنتون ډېر لسه شپږتیا کې بنسټ شو. در سعودي په واټه کې په رسمي ډول سره فعالیت پیل کړی دی او تقریبا اته کال کېږي په هلمند ولایت کې فعالیت لري. افغانستان د تقریبا څلور ویشت ولایتونو څخه دلته موږ محصلین لرو، خو له بده مرغه که چیرې اوسنی وضعیت درته وایم چې موږ په ډیرو بدو حالاتو کې قرار لرو. دغو بدو حالات موږ مجبور کړو چې تر مرکز کابل پر لاړ شو، پوهنتون وتړو. که زه اوسنی حالات د پوهنتون درته انځور کړم، په هلمند کې موږ تقریبا 2500 تنه زده کړیالان لرو چې په دې ډله کې یو نیم سل انجینې دي. نو داسې حالات چې موږ فقط په ټوله پوهنتون کې اته درسي خونې ولرو، نو د دوی ځای پر ځای کول به ډېر لستون سره مخې، یعنی څوک خپل انځورولی شي. موږ سیمپونه ډېر واړه سیمپونه دي، کوچني سیمپونه دي. په داسې سیمه کې موږ اتیا او پنځه اتیا نفره کښېنولي دي او په داسې حال کې چې په دې کې انجین او هلکان ګډوډ دي، استاد په سیمه کې حرکت نشي کولی، په هغه سیمه کې محصلین په فعاله ډول سره ټول برخه نشي اخیستلی، او دغه مشکلات ټول دي. حتی موږ د دغو ستونزو له امله پوهنتون دوه ټیمه کړی دی چې ځینې پونځې مو ساري کړي دي، ځینې پونځې مو د ماپښین لخوا کړي دي. د برق ستونزې یو طرف، د انټرنیټ ستونزې بل طرف، دا ټول دي دغه مشکل دی چې موږ لرو. بل لویه ستونزه ده کله چې موږ د پوهنتون لپاره د ودانۍ یا د ځمکې غوښتنه کوو یا د استادانو لپاره د برسونو غوښتنه کوو، مرکزي حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت لویه بهانه ده چې هلمند پوهنتون تر اوسه پورې لا د لوړو زده کړو موسسه ده. دا باید پوهنتون واوړي او په داسې حال کې چې د کیفیت له نگاه څخه زه په ډاډ سره وایم او دا یو ډول چیلنج ورکوم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته چې موږ ارزه چې پوهنتون دی کابل پوهنتون به ټول ورته پورې د کیفیت له نگاه څخه زموږ پوهنتون چې هغه څه مساعد کړي دي هغه په ډېرو پوهنتونونو کې نشته. د تضمین کیفیت کمیټې له مخې چې موږ څه په خپل پوهنتون کې رایج کړي دي یا موږ پر هغه باندې پلې ښدې کریکولم و چې پښونو له مخې بهترین دی.
نو اوس پوښتنه درته پیدا کېږي، تاسو د کیفیت داد ورکی د ماسرینو شمیر هم کافی دی او د هیواد ډیر ولایتونو کسان دلته راغلي دي نجونو هم شتون لري استادان هم شته راستی مو په اندازه تاسو خپل وایئ چې په سیم کې دومره ماسرین ناست چې استاد حرکت نسي کولی درس وایي بیا ستونزه په چا کې ده مرکزي حکومت کې ده د لوړ زده کړو وزارت په بېلابېلو وزیرانو کې چې دلته مقرر شو او که خپله د هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدله چې خپلې غوښتنې په وجه احسان باندې مطرح کړي او خپل ځان ته خپل غم وخوري.
مهمه خبره ده که زه وایم چې ستونزې دا نه وایم چې که د هلمند مخکنۍ اداره وه رهبري وه د پوهنتون مخکنۍ اداره یا د مخکنۍ اداره که د محلي حکومت اداره وه یا په وزارت کې همدارنګه په کندهار پوهنتون کې موږ په لومړي قدم کې باید سړی هغه نیوکه پر ځان باندې وکړي. که زه واقعیت وایم چې په لومړي سر کې چې پوهنتون فعاله سو خامخا پوهنتون و په هلمند کې لومړی ځل و په اداره کې به ستونزې وې هغه وایي خو تر څنګ یې ډېر زیاته پاملرنه د محلي ادارې لخوا پوهنتون ته نه ده سوې. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په هلمند کې هلمند د افغانستان دغو ولایتو له ډلې څخه دي چې ډېرې شاړې دښتې لري اوارې ځمکې لري غرنۍ نه دي. په داسې حالاتو کې چې هلمند لویشت په لویشت مځکه تقسیم سوله د هلمند لپاره یو ځانګړې د ښار ته په امن کې یو سیمه ځانګړې نه سوله. بیا هم په داسې حال کې چې موږ ته تقریبا د ښار څخه 12-13 کیلومتره لرې د ناصراج په سیمه کې چې هغه د جنګ کرښه ده سره کرښه ده هلته ځمکه ورکړل شوې ده چې هغه هېڅ د استفادې وړ نه ده چې موږ ورته استفاده وکړو. نو پړه په لومړي سر کې په لومړي سر کې اداره نسبتا ضعیف وه خو بیا هم خپل هڅې خپل تر توانه پورې کړې دي. محلي اداره د هغه وخت چې پوهنتون اساس شروع سوی دي بیا راوست په مخکنیو کې ډېرې زیاتې ستونزې چې پوهنتون ته یې توجه نه پاملرنه ده کړې. همدارنګه کندهار پوهنتون هلمند پوهنتون چې کله فعاله کېدی د کندهار پوهنتون پورې تړلې وه رشته وه یا فعال یې وه. نو کندهار پوهنتون هم په خپل برخه کې هلمند پوهنتون ته پاملرنه نه ده کړې ځکه چې دوی ته به انکشافي وه عادي بودیجه از موږ معاشات د کندهار پوهنتون څخه راتله. په دې برخه کې هم کندهار پوهنتون ته که څه هم زموږ په حق راغلی انکشافي بودیجه کې زموږ له پوهنتون سره شریک شوی نه دی. زه یعنې په ډاګه وایم چې کندهار پوهنتون هم په دې کې ستونزه لري او لویه ستونزه چې په دې راوروستیو کې د دوو درو کلونو را په دې خوا کې چې موږ له کندهار پوهنتون څخه بیل شوي یو په هغه چارو کې او زموږ اوسنۍ د پوهنتون اداره ډېره فعاله ده یعنې استادان په همغږه دي او د پوهنتون لپاره مو هڅې کړې دي تر مرکز کابل پورې خو هم په سلګونو پیشنهادونه موږ د انکشافي بودیجې لپاره کړي دي له بده مرغه د وزارت د بېغورۍ له امله منل شوي نه دي یا موږ ته مثبت ځواب نه دی راکړی زموږ د ستونزه یې نه ده حل کړې. او تر څنګ یې بله مسله چې ډېره مهمه مسله ده د هلمند پوهنتون لپاره $1.5 million مواد مخدر شتل ار ولایت مواد مخدر په بدل کې ورکی لمن پانتون ته $1.5 million ځنګړ سی و دا مسله تر اوسه موږ خپل د وزارت سره شریک کړی چې دغه پیسې د په ډول توافق د مواد مخدر له وزارت څخه زموږ ته ځنګړ سی دوی نه دي توانېدل تر اوسه پرې خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول ارګانونه ملامتې خو لویه ستونزه زه فقط پر دوه ارګانونو راچوم چې یو د وخت د هلمند محلي اداره وه چې توجه هلمند پانتون ته هیڅ نه ده کړې او وزارت
تاسو د ځوان فکر د لارې د ازادي راډیو څخه د هلمند د پوهنتون د ودانۍ په شمول پر هغه ستونزو باندې چې محصلین او اوسنۍ اداره لري بحث اوري ستراتیژي څه کتاب سره سم ولې څه فکر کوئ په دې دیارلس کلونو کې د پیاټګانو د پیسو تر څنګ چې د بیرغونو په برخه کې لګول کېدې په ځینو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو خپلو پراتي په پیسې چې بادولې او په عین حال کې خپله هغه بودیجه چې د نړیوال تړون د لارې وزارتونو ته ورکول کېده وزارتونو خپل بودیجه درلوده ولې د دې دومره پیسو او د دې دومره مصارفو تر څنګ چې وسوله هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدل یا هلمند پوهنتون ودانۍ تر اوسه پیدا نه کړ؟
پوهنتون نه یوازې چې درسي خونو ادارې او دغه برخې ته ډېر اړتیا لري. پوهنتون ماحول باید داسې جوړ وي چې محصلان وکولی شي په اسانۍ سره په ښه ډول سره خپل مطالعه وکړي زده کړه وکړي او هغه پروګرامونه چې دوی لري هغه پر مخ بوځي. خو متاسفانه په تېرو اوو اتو کلونو کې چې دغه پوهنتون دلته ایجاد شوی دی دا یو ډېر نیک کار وسو ښه کار وسو په معنوي لحاظ استاد یادونه مو کړله یعنې دا پوهنتون اوس که موږ د یو ډېر اغه شو پانتونونو سره موږ مقایسه کولای شو چې ښه درسونه په چکې دي، یعنی ښه درسونه دي. ما د ماسونونو سره خبرې کړې دي، هغوی د ازري په برخه کې، د درس ویلو په برخه کې، د امتحان اخیستلو په برخه کې واقعا زه خپله ورته خوشحاله یم، خوشبینه یم. د استادانو ښه ماحول جوړ کړی دی، ښه سیستم یې جوړ کړی دی. دا چې ولې ونتوانېدله چې د پانتون دپاره ودانۍ جوړه سي، ماحول جوړ سي، لیلی جوړ سي، او هغه امکانات چې د یو پانتون دپاره اړین وي جوړ سي. په دې کې ځینې ستونزې مشکلات وې مخکې یادونه باندې وسوله. اول خو دغه نږدې وختو کې د دغه پانتون استادان اکثره لاړه کابل ته، د نواتې زارۍ مشران ته وکړل چې موږ دغه مشکل زموږ مشکل را حل کړي. زه وایم که دغه مشکل د هغې ورځې څخه چې دوی پوسی وای چې موږ ته ودانۍ نه جوړیږي، از موږ دا مشکل نه حل کیږي، په وار وار سره خپل دې ادارې هڅې کړي وای، یعنی څو ځله دغه ډول د پانتون دروازه تړلې وای، تر کابله پورې تللې وای. زه فکر کوم اداره مجبوره کېدله، محلي اداره مجبوره کېدله، مرکز مجبوره کېدی چې د دې پانتون د ودانۍ مشکل حل کړي. خو دوی دا کار زه فکر کوم په دغه ډول سره چې وسې وکړي مخکې نه وسوي. یعنی زه په دې باور یم چې د وس حرکت د دوی بې ځایه نه دي. نو دوی باید هڅه کوشش وکړي، لکه مخکې چې یادونه وکړله، د شمه حول د جوړېدو لپاره دي یو پراخه او اوږدمهاله فکر وکړي. که چیرې مرکزی دولت خپل اړوند وزارت یا د موادی مخدر لارې هغه پیسې چې دوی ته ورکول کېږي، هغه د دوی د ودانۍ د جوړېدو لپاره ورکول کېږي، دوی ته ورکول شي، په اختیار کې ورکول شي، دوی په ډېر غور سره دغه ودانۍ ځای انتخاب کړي.
یعنی تاسو د خبرت ومن مېره چې د دې پونتون د ودانۍ پر ځکه باندې هم کشمکشونه د دې ودانۍ د زنجدو باعث و.
اوس خبره بدی کده چې په دې شک نسته، مخکې یادونه وسول چې پراخه ځکه غصب سولې فساد وسو، پونتون ته ولیم ځکه ورنه کول سول. او هغه ځکه چې د دوی سره خوانی ولسمشر ژوند وکړ، نه پېژم اویا جریبه وکړه، پنځه اویا جریبه ځکه و، هغه دې هم خپل پلاس کې واخلي، د موقت وخت د پاره دی ودانی په جوړ کی، مګر د پانتون د دایمي ودانی د پاره ز فکر کوم شنه دی. په دې خاطر باندې دوی ماحول دلته نه لري، د مطالعه ځای نه لري، د لیلو ځای نه لري، د پارکینګ او د پانتون د پاره ډیر ارتیاوی سچ دوی د خپل معلومی دي. هغه ځای چې وس دیوال باندې را چاپېره کیږي، د کندهار او هلمند په لار د سرکار په سیمه کې ورته ځای ځانګړی شوی دی، په دې د دوی ډیر ټینګار وکړي چې امنیت ټینګ سي، او هلته د دوی د پاره ودانی جوړ سي، او هلته دغه ټول سچې په یو معیاري په هنتون کې په کار وړل کېږي، غلطه جوړیږي. دوی کولای شي چې بیا خپل مشکل دا کېدای شي هلمند تاریخ ته وګوري، په دانشګې څلوېښت تر پنځوس کلونو کې اخواته زموږ د مکتب فارغین به پانتون ته ما اورېدل، یعنی موږ دغه عمر خلک نه یو، پانتون ته به په خپل د دولسم په دغه باندې تله، په امتحان باندې تله، ځکه دلته ډېر ښه ماحول و، ډېر ښه یو وخت به بیا داسې دا به د علم، تمدن او د پرمختګ یو مرکز وي. بیا به موږ د پانتون لپاره بیا به هم ځای نه لرو، بیا به هغه امکانات چې موږ د لنډمهاله وخت لپاره فکر پر کوو بیا به هغه نه وي. هغه ځکه چې وسه وجربه ځکه د اتس وجربه ځکه ده، هغه باید دوی خپل پلاس کې ونیسي. هغه باید دوی مثلا دوه سوه کاله مخکې کېدای شي موږ دلته د نړۍ په کچه باندې کېدای شي موږ داسې یو مرکز دلته ولرو چې خلک راځي دلته روزل کېږي، د ماسټرۍ لپاره پروګرامونه وي، د پانتون لپاره. دې برخه کې دوی بیا هم هڅه وکړي تر کابله دې ولاړ شي، په یوازې په محلي ادارې په پیشنهادونه باندې نه کېږي.
ډېر مننه کوم سره زه سپتا تور سره زم د هلمند پونتون یو تن محصل فاروق ازمی تاسو سره زم. تاسو تقریبا دلته یو یو نیم کال کې درس وایس، دا معلومه خبره ده چې یو محصل د درس ویلو لپاره شمه حاول ته شه په ذاته اړتیا لري، پراخ سمت څلول دي تاسو وایس څلول دي، که تاسو د خپل نظر راته انزور کې تاسو نور پونتون نوم لیدلی د کابل پونتون تم تله کندهار تم تله د هلمند پونتون ماحول څلول ماحول دی.
تاسو مخکې موږ واورېدل چې هلمند پونتون په 1300 راته کې، یعنی د تاسیس څخه اته کال پر کېږي، تر اوسه پورې ځانګړې ودانۍ نه لري. نو کله چې یو پوهنتون ځانګړې ودانۍ ونه لري، د ځان لپاره ودانۍ ونه لري، نو هلته به ښه چاپېریال د درس لپاره څنګه وي؟ یوه خبره مهمه دا ده چې موږ د تدریس په بهیر کې ښه استادان لرو، شت د تدریسي بهیر دی، او هر څومره د تدریس پاړه د افغانستان نور پونتون په معیار برابر دي، خو موږ لوی ستونزه هغه د ودانۍ نشټوالی دی چې نه الته موږ سم سیمپلرو په اوسیم کې موږ اچا اصل کاسه په اوسیم کې موږ کښینو، دلته بنو هغه درس څنګه زده کړی، سیمه سیلم به څنګه له استاد څخه ګټه واخلي؟
تاسو فکر کوئ من هیڅ د محصل
فکر کوي د پونتون اړوند ادارې د دې ودانۍ د جوړولو او د مرکز د توجه جلبولو په پینل کې د ډونر د توجه د راغونډولو لپاره کافي علي ځلې کړي دي.
دا داسې خبره ده مخکې ورباندې بحث وسو، کېدای شي دوی به مخکې د پونتون ریاست به په دې برخه کې کار کړی وي، خو مخکې بحث وسو چې د وخت محلي ادارې او د مخصوص ما په نظر تر ټولو مهمه دا ده چې هلته وزارت توجه ورته وکړي، او د وزارت توجه په دا تېرو اتو کلونو کې نه ده شوی. یو بل هلمند پونتون په کندهار پونتون پورې مربوط پونتون و، په هغه پسې تړلی پونتون و، تر اوسه پورې پونتون ته ارتقام نه ده کړی. د هلمند پونتون د لوړ زده کړو مؤسسه ده تر اوسه پورې، نو دغه ځینې ستونزې وي. او د دوی دغه اخرنی اقدام چې دوی کابل ته ولاړل، هلته د لوړ پوړو مشرانو سره ولیدل، هغوی ځینې وعدې ورته ورکړي دي. موږ خوشبین یو چې دغه وعدې تحقق پیدا کړي او هلمند پوهنتون د یوې ښې ودانۍ خاوند شي.
مننه فاروق اعظمي. استاد نور احمد ایمل، دلته وویل چې هلمند پوهنتون ودانۍ نه لري، بیا هم درسي بهیر لري، په یو خونه کې اتیا نفره ناست و. دا 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 نو درس د تدریس چیرې کیږي؟ چیرې کښېنئ تاسو؟ د چا په ودانۍ کې کښېنئ؟
مهمه خبره ده، موږ کور ودان باید څخه موږ مننه وکړو د معرف ریاست چې موږ ته دوه ودانۍ دوه بلاک موږ په اختیار کړه کړي، چې یو اداري بلاک دی، بس موږ د لیلی استفاده کوو، او تر څنګ یې د عالي درمعلمین څخه چې موږ ته یو منزل راکړی چې پاکې شپږ وسیم په دې چې موږ دغه څخه په تدریسي چارو کې استفاده کوو. د دوی کور ودانونو په دغه یعنې موږ د معرف وزارت څخه د هغوی همسایه یو، د هغوی موده استفاده کړې ده. ستونزې ډېرې دي، خو زه په یو شي سره رڼا اچوم چې زموږ غږ ډېر اوري. بیا په تېره لوړ پوړي چارواکي موږ په دا وروستیو کې په ډېره لویه پیمانه استادان تقریبا چې د 50 پر شاوخوا وه، موږ مرکز کابل ته ولاړلو، موږ د لوړو زده کړو له وزیر سره ولیدل، موږ د هغوی سره په دې نه چې موږ مخکې هڅې نه وې کړې، موږ دغه رهبري چې دوه درې کاله کې چې رامنځته شوی ده په پوهنتون کې، موږ په سلګونو مکتبونو په سلګونو غونډو کې دوی سره ګډون کړی دي، له بېلابېلو لارو دوی ته وسې جوړې کړي دي، خپل ستونزې ورسره شریک کړي دي، خو اخر دې ته مجبور شول چې د پوهنتون دروازه د دوه هفتو لپاره وتړو، ولاړ شو مرکز کابل ته، له وزیر سره مو ولیدل. هغې ته مو ډېر یعنې دا موږ تر دې دم پورې حوصله کړې د خپل اکاډمیک محیط په خاطر باندې، د خپل اکاډمیک مخ په خاطر موږ حوصله کړې وه، موږ فقط زغم کړی و چې موږ خپل یو ډول نه ډېرې ستونزې چې هغه موږ خپله حل کړې دي. حتی د پوهنتون کې د چوکۍ و د میزونو و د پروجیکټر دا موږ انداز استادانو کړی دي، محصلینو کړی دي، موږ پروجیکټرونه وشان رانیولي دي د پوهنتون دپاره. دا بوج پر وزارت نه دی اچولی، خو هغه ستونزې چې هغه زموږ تر توان وتلي ستونزې دي، هغه مو دوی سره د دې ځلې په ډېر جدي ډول شریک کړي دي. خپله شخص سره ما په خبرو کې وزیر ته ورکړه، چیرې زموږ ستونزې حل نه سي، موږ له کابل څخه نه ځو، او که ځو موږ ته به ژمنې راکول کېږي، او که چیرې هغه ژمنې چې زموږ سره پوره نه سي، د دوم ځل دپاره بیا د پوهنتون دروازه ټپه تړل کېږي. او بیا ما د مهمه دا ده چې زموږ ته یو ولایت تر سکوت د یو پوهنتون سکوت ډېر تاثیر لري، ځکه په پوهنتون کې 2500 ځوانان موږ راګرځول دغه تعلیم کوي. که چیرې د 2500 ځوانان بیکاره سي، یعنې په ټولنه کې به لوی خنډونه رامنځته سي. دا خبرې مو له وزیر سره کړي دي، دا خبرې مو د ولسمشر له دوو مشاورینو سره، اکرم خپلواک او غزنفر صاحب سره کړي دي، خپل ولسمشر سره کړي دي، د پخواني ولسمشر سره، د اجرایه ریاست د مرستیال سره، محمد خان سره، دا خبرې مو سره شریک کړي دي. او په اختیاري ډول ورته ویلي دي، د ډونر غوښتنه مو کړې ده، د شخصي امکاناتو غوښتنه مو ځینې کړې ده، د مځکې د حل غوښتنه مو ځینې کړې ده، خو دوی ژمنې مو سره پوره کړي دي. بله لویه بدمرغي، لویه بدمرغي په خپل هلمندیانو کې هم ده، دا خبره باید پر ډاکو. زموږ په قومي مشرانو کې، زموږ د پارلمان په وکیلانو کې، زموږ په ټولو دغه بخش کې چې هغه ځان ته مشران وایي، ته ورته یو قومي مشر سره د پوهنتون په اړه پوښتنه وکړه، دی پوهنتون خبر نه چې پوهنتون چیرې دی، او سبا بس د خپل لمسی وزوی راسي راسي وادارم که. خو له بده مرغه چې موږ سره تر څنګ چې کله موږ ځو د مځکې غوښتنه کوو یا د ولسمشر ته بلشو، تر څنګ هغه داواګیر زموږ قومي مشر مې سره روان دی، و تاسو ورسره مزه کاخلی بخینه درکوم، ملته ډول اختاره ملته راکی، یعنی زما قومي مشر ده خبره کوي. زه د مثالو مختلف لر د پکتیا او پکتیکا او نور سیمو مثالونه شاق قومي مشر خپل هڅه کوي چې زما پر شخصي زمکه پانتون راچرک، خو زموږ لپاره د مرغه چې دغه د علم او پوهه انګیزه په ځینو غاصبینو مشرانو کې ضعیفه ده. ما په ولسونه غواړي چې علم تعلیم وکړي، اما دا مسله ده، خو موږ د دغه ټول خوندونو په وړاندې خپل مبارزه جاري ساتو. کچیر د یوې میاشتې په دننه کې زموږ د ژمن موږ سره پوره نه سي، موږ دا استادانو ټول په ګډه د تصمیم نیولې چې پوهنتون درسي به بیا تړو.
ډېر مننه کوم تاسو ته بیرته راځم سرنګزی صاحب. که دا بس داسې که نه وخت نه سي چې د استاد تا ته راځم، استاد بیا فاروق اعظمي ته ورځم. دغه رښتیا هم د خلکو د نه غوښتنې له امله دی، دا زموږ د خلکو مثلا د پوهنتون په اړه د نه معلوماتو له امله دی چې زموږ پوهنتون ودانۍ نه لري.
په دې کې شک نشته چې ولسی جرګه د هر ولایت استازي د حق په غوښتلو کې رغنده رول لري او هغوی کولی شي، او موږ د ځینو ولایتونو فعال وکیلان وینو چې هغوی خپل حقوق اخیستي دي او غوښتي دي، او موږ خپل په ولایت کې د دوی زور هم لیدلی دی چې په ځینو پوسټونو کې چې دوی خپل د ځان لپاره امتیاز بولي. راځئ وګورئ په د ولسوالیو ویش ته وګورئ، د قمندانیو ویش ته وګورئ، په دې کې دا د هیچا څخه پټه نه ده. دوی کولی شي یو احمد لیرې که محمود یې پر ځای مقرر کړه او خپل امتیازات د دې لارې څخه واخله. دا د هیچا څخه پټه نه ده. زموږ په ولایت کې دا شی شته. که دوی چیرې غوښتي وایي چې موږ زموږ پوهنتون دې مستقل سي، د موسیقي څخه دې پوهنتون بدل سي، او په عینیال کې دې د ودانۍ دپاره امکانات او بودیجه ورته ورکول سي، په دې کې شک نه و چې دا به 15 کاله مخکې دا کار سوی وای. نو دا کار دوی نه دی کړی، ځکه یا به داسې وي چې دوی به په نورو کارونو اخته یي، دوی به خپل شخصي کارونه باندې اخته یي، یا به داسې وي چې نه به پوهېږو زه به د نه پوهولو لفظ هم وکاروم. دغه دوې خبرې دي، که نه دا ستونزه باید دوی هواره کړې وای. نو ولې دوی دا کار نه دی کړی؟ دا دی او پاینی حال کې د سیمې په کچه باندې چې مشران سته، هغوی باید د پوهنتون د استادانو سره یو ځای ملاتړلی وای، او د دې ستونزې دپاره غونډې جوړې کړې وای، د حل لارې ورته لټولي وای. نور عام ولس په دې کې څه نه سي کولی. عام ولس که پوهېږي که نه پوهېږي، زموږ ټولنه همداسې ده چې 40 کاله 50 کاله پکې جنگ تیر سوی دی، خلک مو د دې برخې سره ناشنا دي. هغه باید موږ وپوهو، هغه باید موږ وکیلان وپوهوي، هغه باید موږ هغه خلک وپوهوي چې هغه په نړۍ کې ګرځېدلي دي، د نړۍ د حالاتو خبر دي، د پرمختګونو خبر دي. هغوی باید دا کار وکړي.
په کار څه دي ستا په نظر؟
په کار دا دي چې بیا هم استادان اوس خودوی دې مسؤلیت ته ولاړ دي، د پوهنتون مسؤلین د ولایتي ادارې سره بلان هغه غونډې وکړي، او هغوی مجبوره کړي او بیا تر کابل ولاړ شي، او خپل دغه حق چې بنسټیز حق دی او دا ترلاسه کړي وی غواړي. پرته له دې هغه متل دی وایي چې ماشومونه ژاړي مور ورته شیدې نه ورکوي. اوس نو که موږ پټه خوله کښینو، فکر کوو دوی وایي چې په هلمند کې تاسیسات ډېر دي، معارف ودانۍ لري، نورې تاسیسات شته، دوی به کیدای شي ځای ولري، ماحول به لري، درسي امکانات به لري، نو موږ یې څه کوو چې ورته جوړوو؟ او په داسې حال کې چې نشته دلته څه نشته، نو باید دا غوښتنه وسي، باید په تکرار غوښتنه وسي، باید مجبوره سي، او د پارلمان وکیلان باید مجبوره سي، هغوی ته باید استادان ورسي ورسره کښېني، او په عین حال کې د یو پیغور په ډول ورته وایي چې تاسو د ولایتونو کې وګورئ، که په هلمند کې یوه ولسوالي سقوط کوي، نو موږ نه وینو چې یو څوک چیغې بغاري وي، ځکه ته زموږ استازی یاست. خو که په یو بله سیمه کې یوه قریه سقوط کوي، طالبان یې نیسي، د ولسي جرګې د ښځې رانیولې تر نارینهو پورې ګرده ژاړي اوښکې تویي چې زما خلک په نامنۍ کې ژوند کوي، حق یې خوړل کېږي، دا دی او ها دی، پیغور دی ورکې ورته. هغوی دي وایي چې د کندهار او د لوی کندهار په کچه د ولسي جرګې د خلکو سره وګوري، او خپل د ځانګړي د هلمند خلکو ته اساس سره دي وګوري، او هغه دي مجبوره کړي.
ډېره مننه کوم فاروق اعظمي. تاسو من هیڅ د یو محصل کې ځان ته جوړ کړي، هغه هم د هلمند په سطحه، نه د یو پرمختللي هیواد یا نه د یو مرکزي ولایت مثلا هرات کابل بل، څه ډول یو ماحول ته اړتیا لري؟
تر ټولو مهمه دغه ده چې هلمند پوهنتون باید یو ځانګړې ودانۍ د ځان لپاره ولري. که څه هم دلته دا د 50 اویا جریب ځمکې واده ورسره شوې ده، دا هم د پوهنتون لپاره کافي نه ده. پوهنتون باید حد اقل یو 600-700 جریب ځمکه ولري. تاسو د کندهار پوهنتون لیدلی دي څومره پراخه ساحه لري، او مشکلات یې هم تر ډېره حده پورې حل دي. نور خو د بودیجې ځانګړي کول هم د پونتون لپاره ډیر مهمه ده، چې په هغه کې تر کومه د پرجزه خبره ما ستونزې ستاسو د وزارت خوا پونتون ته بودیجه نه ورکول کیږي، او بل دغه د موسسې څخه پونتون ته ارتقا ډیره زیاته مهمه ده. ځکه زه اوس د یو محصل په صفت وایم، که چیرې د ماته ډیپلوم راکوي، نو دی به ماته د موسسې په نامه راکوي، د پونتون په نامه به نه راکوي. نو دغه ډیر زیاته مهمه ده چې د موسسې څخه پونتون ته ارتقا وکړي، او د ودانۍ جوړول خو دوی الیزلې کوي، تر کابل پورې رسیدلې دي، او هیله ستا چې
ډېر مننه کوم خبریال زین الله ستانکزی، د هلمند پوهنتون استاد ماسټر نور احمد ایمل، او د هلمند پوهنتون محصل فاروق اعظمي کور مدان چې په دې بحث کې زموږ سره برخه واخیسته.
حال پختن سلا کوي بزر دیو وی پفل بلا کوي زما د حال پختن سلا کوي بزر دیو وی پفل بلا کوي زما د حال پختن سلا کوي بزر دیو وی پفل بلا کوي پکم باند مرم گلے اغا خبر سو سو زلا کوي پزر دیو وی پفل بلا کوي زما دا حال پخت نسلا کوي پزر دیو وی پفل بلا کوي